ډیرو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه له همدې شبي پایل شو نوري اس نوريم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې یو لړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې استایي. پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لړ رتبه پلاوی د سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پاکستان د کابل په خنړیو حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه درته خبرو. خو لومړی په مکرې د دې سات مهم خبرونه ته په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. سیمه ای چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شوو پولیسو په اړه ضد نقیض شمیرې ښیي. د امنی قمندانۍ وبښئ د هلمند والي وایي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي، خو د هغه ویاند ویلي چې 8 پولیس وژل شوي دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې تښتول شوي. په غزني کې پرون لږ تر لږه 8 تنه نور وتښتول شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستلان له دندې لرې کړل. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبرلاند ته وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و. هغه وویل دوی دغه حملې د حقاني شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړي دي. افغان دولتي پلاوی به چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس شامل دي له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبرې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې مخکې د جوړولو ژمنه له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې کړې وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. سمه چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شوو پولیسو په اړه ضد نقیض شمیرې ښیي. دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په موساکله ولسوالۍ کې رامنځته شوه، سمه ییزو چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتي وو او د شا له خوا یې پر پولیسو ډزې کړې دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د هغه ویان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته په دې حمله کې د وژل شوو پولیسو شمیر اته تنه وخوت. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین یک پلان توطئه‌ای در ساخته بودند که در ساحه لنده نوه داخلی جای شده.
مخالفین د دسته یو پلان جوړ کړی و د لنده نوه په سیمه کې ماموریت ننوځي او زموږ اته پولیس په شهادت رسوي او وروسته د کنجک په سیمه کې هم نښته کیږي چې هلته هم موږ یو پولیس شهید لرو او دو تنه هم ټپیان دي. مخالفانو ته هم هلته تلفات رسیدلي خو تر اوسه دقیق شمیر په اړه معلومات نه لرو. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړی چې اته نور پولیس یې تښتولی دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې تښتول شوي وو. په غزني کې پرون لږ تر لږه 8 تنه نور وتښتول شول. د غزنی د امنی قمندانۍ مرستیال اسدالله انصافی وویل دغو څلورو یرغملو مړي چې ټول په ډزو وشتل شوي د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل شوي دي. هغه وویل وژل شوي 3000 ګان او یو پښتون دي. انصافی دغه راز وویل چې د سیشن بی پورز وسلوالو 8 تنه نور هزاره ګان چې د غزنی ښار ته تلل وتښتول. هغه وویل دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. په 13 فبروري میاشت کې 10000 ګان په زابل ولایت کې وسلوالو تښتولي وو چې 19 بیرته خوشې کړل، 2 ووژل او د 9 سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. 13 میاشت هم په بغلان کې 11000 ګان تښتول شوي وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستلان له دندې لرې کړل. د صدر اعظم العبادی د دفتر خبر پاڼه وایي د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکینی صدر اعظم نوري المالکي نږدې ملګری وو. په خبرپاڼه کې د دې نوي اقدام دلیل نه دی څرګند شوی، خو د عراق حکومت پراخو اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدر اعظم العبادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړي، د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي پوستونو کې د فرقي او حزبي سهمي لمنځه وړل شامل دي حکومت ژمنه کړې ده چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به څېړنې پیل کړي. د کروشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ په مصر کې د یوه کرواشي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پرون د تومسلاو سالوپوک د سر پرې کولو خبر خپور کړ. د ډلې د تومسلاو د بدن یو عکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومسلاو سالوپوک په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کاوه او د جولای په 2 وتښتول شو. د کروشیا صدر اعظم پرون وویل چې د تومسلاو د مړینې د خبر سپیناوی ښایي 4 ورځې وخت ونیسي. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده. د چین دولتي خبري اژانس وایي چاودنه په بندري ښار تیانجن کې شوې ده. چاودیدونکي مواد په یو کانتینر کې چې تازه بندر ته رسېدلي وو ځای په ځای شوي وو. چاودنه د شپې په 11:30 وشوه او ویل کېږي چې د اور لمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. د چین خبری آژانس وایي چې له 300 تر 400 پورې په دې پیښه کې ټپیان شوي چې په روغتونونو کې بستر دي. په روسیه کې د بیړنیو حالاتو پر ضد مبارزې زرهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې وویل چې د 1400 کیلومتره مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. مسؤولینو وویل چې د اور لمن استوګنو سیمو ته نه ده پراخه شوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 40 تنه په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله مړه شول او زرهاو کورنۍ بې ځایه شوې وې. او د روسیې یوې پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د یوې ارمني کورنۍ د 2 غړو په وژلو تورن دی په 10 کاله بند محکوم کړ. د 19 کلن روسي عسکر د خپلې سزا د کمېدو په بدل کې اقرار وکړ چې له خدمته تښتېدلی چاودیدونکي مواد یې غلا کړي او غیر قانوني وسله یې درلوده. دا عسکر به د یوې ارمني کورنۍ د 2 غړو د وژلو په تور د محاکمې لپاره د ارمنستان حکومت ته وسپارل شي. ازادي راډیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوي د سفر په درشل کې چې د هغې هیواد له چارواکو سره به د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر پلان خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې پاکستان د کابل په خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. دغې ادارې وویل چې د طالبانو تر شا د پاکستان پوځ ولاړ دی.
پدیده به نام طالبان از افغانستان نیست، بلکه یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد امنیت افغانستان می باشد.
په کابل کې د وروستیو پیښو له قربانیانو او زیانمنشو سره د مرستې په هدف یوه کمیټه جوړه شوې ده.
کمیټه دفتن کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې په مصر کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یوه کروشیایي د وژلو په وړاندې د عکس العملونو او سوریې ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مو خبرو. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال نن د ولسمشر ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم وباله. هغه دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د هغه هیواد له لوړ پوړي سلاکار د پاکستان صدر اعظم د بهرنیو چارو له سلاکار سره تجاوز سره په کتنه کې کړي دي. دواړو د افغانستان د حالاتو د هند او پاکستان پر اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرې کړي. نور جزئیات د فرشته جلازی پر راپور کې اورئ.
ډاکټر پیټر لاوی ویلي د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لوړ رتبه چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري وځندول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکره د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبري اژانس وایي د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته پر پاکستان ټکی کښېښود او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حملې کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري.
د وطن د اجماع نه په قوت سره پاکستان نه غواړو چې د سولې دوره اوس ختمه سوې. د دولت د قوې استعمال په کار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویلې چې د افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنانی اوس وخت ده ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت.
د چین دولتي خبري اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین رباني به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړ ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د ښو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
و مردل چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې دوشنبې په ورځ د پاکستان په اړه په خپلو توندو څرګندونو کې وویل چې نور به له پاکستان نه ونه غواړي چې طالبان د میزو خبرو میز ته کینوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ده نن یو لوړ رتبه دولتي پلاوی پاکستان ته لاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پلان پر د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چې مشر هم په دغه سفر کې ملګری دی پرون پاکستان د کابل په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبرلان ته وویل چې د طالبانو مشر د پاکستان د پاوز د 2 کسانو لخوا کیږي او طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې وسیله ده. نور تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده ځکه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د پاکستان د پاوز لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبريالانو ته وویل همدې وقت په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وایي چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست چون ثابت شد که در چند سال اخیر
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده ځکه چې په تیرو 2 کلونو کې ثابت شو چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل بلکې مشري د 2 پاکستانی پوځیانو په غاړه و. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می بشد.
نو موړی وایي د کابل پر روسي خنړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې تر سره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافاتو اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قمندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي خود ملي امنیت وایان حسیب صدیقی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند که اگر چې
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري قسم سخته لاره په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولی چې په یو نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تېرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بې غوریو پرده پورته کړي.
و بجی او پینزلس خیری یو زل بیا پا مکرهی دیدی ساد دی مهم و خبرونو سر لیکنو تا. ده افغانستان ده حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. سیمه ای چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت طالبانو په حمله کې چې هغه د څه بللی د وژل شو پولیسو په اړه ضد نقیضې شمیرې ښیي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. د هغه ویان عمر ځواک بیا ازادي راډیو ته په دې حمله کې د وژل شو پولیسو شمیر 8 تنه وښود. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ د افغانستان په ختیځ کې تښتول شوي وو. په غزني کې پرون لږ تر لږه 8 تنه نور وتښتول شول. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون د خپلې کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د کرویشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ په مصر کې د یوه کرواشي سړي د وژل کېدو د خبر له تاییده ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې داعش پرون د تومسلاو سالوپو د سر پرې کولو خبر خپور کړ. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې انټپیان شوي دي. په روسیه کې د بیړنیو حالاتو پر ضد مبارزې زرهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې وویل د 1400 کیلومتر مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. او د روسیې یوې پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د یوې ارمنۍ کورنۍ د اوو غړو په وژلو تورن دی په لس کاله بند محکوم کړ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغان پلاوي د پاکستان د سفر موضوع راخیستې ده. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د ورځپاڼې په باور افغان پلاوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو مشران د خپلې خاورې وشړي. اکسپرس تریبیون د ځینو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغو موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي چې ولسمشر اشرف غني د پاکستان مشرانو ته لیکلي دي. ورځپاڼې لیکي یو شمېر کسان چې نه یې غوښتل نمونه یې یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خاورې د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپرس تریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیا امنیو ته اشاره شوې ده او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنکړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپرس تریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورځپاڼه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وي، خو اشرف غني بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورځپاڼه په دې برخه کې د ولسمشر غني دا خبره راخیستې ده چې ویې ویل موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهېږي، مسلمان وي، افغان وي او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورځپاڼه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین شوي او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورځپاڼې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورځپاڼې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې ترڅنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین شوي او مشان هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوریږي چې پر چاودېدونکو موادو کښېني. تر دې وروسته وسلوال لرې کیږي او بیا چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورځپاڼې بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
ازادي راډیو اوري په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له قربانیانو او زیانمن شوو سره د مرستې په هدف یوې کمیټې په کار پیل کړی دی. د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیټې لخوا مرستې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او مالونو وزارت لخوا برابرې شوي چې په خلکو په زیانمن شوو ویشل کیږي، خو ګڼ شمېر نورې دولتي ادارې هم د دغه کمیټې غړیتوب لري. د ښاغلي فیصل سره اجمل تورمان مرکه کړې او د دغه کمیټې د کار د څرنګوالي په اړه لومړی ترې پوښتنه کړې ده.
دغه کمیټه د کابل د وروستیو خونړیو پیښو له قربانیانو سره د کومک او هغوی ته رسیدګۍ په نامه نومول شوې ده. دا کمیټه د فتنه کار کوي چې د پیښې شهیدانو او زخمیانو کورنۍ سره مالی کومکونه وکړي، تر څنګ یې په هغه ساحه کې مالی زیانونه چې اوښتي د هغو یو دقیقه پلټنه وسي، سروې وسي او د هماغه معلومات په رڼا کې بیا د حکومت له طریقه د خلکو سره مالی مرستې وسي. تر اوسه پورې د دې کمیټې د کار په نتیجه کې متظاهرینو ته یا هغه کورنیو ته چې شهیدان او زخمیان یې ورکړي وو د هغوی سره مالی کومک سوی، تر څنګ د سرې میاشتې لخوا د ټولو متظاهرینو سره د کالیو او خوراکي توکو کومک سوی دی چې دغه ستونزې ورته حل سي. د فتن د کمیټه کار کوي چې ټول هغه مالی خسارات چې هغه اوښتي د هغوی دقیقه بررسي وسي او د یوې دقیقې محاسبې له مخې بیا حکومت له هغوی سره کومک وکولی شي.
بله فیصل صاحب، دغه کمیټه د موقت ده، یوازې د همدغې د پیښې لپاره او کنه خدای مکه احتمالي نورې پیښې رامنځته کیږي د هغوی د قربانیانو سره به هم د همدې کمیټې له لارې مرسته کیږي؟
پرون پر همدغه مسایلو باندې بحث وسو. یو پیشنهاد دا و چې دا کمیټه باید دایمي شي، ځکه چې موږ شاید په راتلونکي کې هم ځینې خونړۍ پیښې ولرو او له هغو خلکو سره باید کومک وسي. پر دې بحث وسو چې کمیټه باید دایمي شي او د تل لپاره کار وکړي. بله موضوع دا و چې موږ باید د نجات یا ژغورونکي ټیمونه ولرو. هر کله چې دغسې پیښه کیږي تر ټولو مخکې باید ژغورونکي ټیمونه هغې ساحې ته ورسیږي او په ټولو هغو مواردو کې چې د کومک اړتیا لیدل کیږي کومک وکولی شي. دا فتن دا کمیټه دایمي نه ده، اما پیشنهاد دا و چې کمیټه باید دایمي شي تر څو په راتلونکي کې په معین وخت او زمان کې ټولو ساحو ته رسیدګي وکولی شي.
بله، او یو پروسه پوښتنه هغه ده چې د همرستې چې د قربانیانو سره کیږي دا د چا لخوا دوی ته برابرېږي؟
اضافتاً د کار او امور اجتماعي وزارت په شهدا او معذورینو چې هغوی په دې برخې کار کوي، اما په کمیټه کې د کورنۍ چارو وزارت، د کابل ښاروالي، د دفاع وزارت، د احصایې مرکزي اداره، ترمیش حوادث پرضد یا د فیشو پرضد د مبارزې ځانګړې اداره، د سیاتیامي وزارت، د اتاق تجارت په دې کې اتلس ادارې ځای په ځای ټول کار کوي، اما دفتن د مرستو یا د کومکونو لړۍ د شهدا او معلولینو او کار او امور اجتماعي وزارت لخوا څخه مخته وړل کیږي.
د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل چې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له قربانیانو او زیانمن شوو سره د مرستې په هدف د یوې جوړې شوې کمیټې له حاله خبرولو.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام موضوع به هم اسلام آباد ته د افغانستان د حکومت د لوړ پوړي پلاوي د سفر پر مسالې ترخی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او له میلمنو که پوښتنه لرئ پوښتنه مطرح کړئ او هم خپل نظر د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په تیره بیا د افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو وروسته له ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 بجو خپرونې کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد محمد جواد ظریف پرون په دمشق کې د هغه هیواد له ولسمشر بشار الاسد او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. د هغه سفر په درشل کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په بریدونو کې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شو. جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پای ته رسولو لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبرې ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرنوئل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټورې خبرې وکړې او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری با همه
موږ په سیمه کې ټولو هیوادونو ته د همکاری لاس اوږد کړی دی. موږ دې همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقي نشتو د پای ته رسولو لپاره د سیمې له ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپلو ټولو ګاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او مشکل لرو چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایراني چارواکو له نړیوالو سره تر اټمي موافقې وروسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا چمی ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاري د زیاتولو موقع پیدا کړی ده. کورنی بحرانونه فرقایي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نسو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکاري پرته حل کړو. د جرمني خبری اژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایق ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری اژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
به هم پسې مکتم کې ګډه کرشیا صدر اعظم پرونو ول په مصر کې یو کرویشیایي سړی دی وژل کېدو خبر سل پسلو کې نشته. د ولې اسلامي دولت په نوم مسلواله دلې دایښ پرونو ادعا وکړه چې دغه سړی ساري پرې کړی دی. بیا هم له فرشته جلال زی څخه
د کرویشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ پرون خپل ولسته په چلوزنی وینا کې وویل د دې خبر تایید شای څورې وختونه سي، خو د کرویشیا ولس له یوې ډېرې وحشتناکې صحنه سره مخامخ دی. زه دا سل فیصده نشم تاییدولی او نشم ویلی چې دا خبر به حقیقت لري. داعش پرون وویل چې د برمته شوي کرواتي تومیسلاو سالوپک سر یې پرې کړی او د هغه د بدن یو عکس یې هم پر ټویټر خپور کړ. د کرویشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ وویل د دې خبر د تایید په صورت کې به خپل ولسته خبر ورکوي. دا زما مسؤلیت دی چې زه خاموشي ماته کړم او د کرویشیا خلکو ته وایم چې موږ نن د یوې وحشتناکې صحنې شاهدان یو. د کرویشیا صدر اعظم ویره څرګنده کړه چې ښایي د دې هیواد دا وګړی د یو شمېر نورو هیوادونو خلکو ته له ورته برخلیک سره مخامخ شوی وي. هغو وسلوالو چې تومیسلاو سالوپک یې تښتولی وو د مصر حکومت ته 48 ساعته وخت ورکړ چې هغه ټولې مسلمانې ښځې چې د مصر په زندانونو کې بندیانې دي خوشې کړي. تومیسلاو سالوپک په مصر کې د جی سی سی په نوم له یوې فرانسوي کمپنۍ سره کار کاوه او د جولای په 22مه قاهرې ته نږدې وتښتول سو.
د کابل په نوی ښار کې لوغ ماشومان سره غږېدلی و چې په کم عمر د کورنۍ نفقه ورپغاړه ده. که څه هم د دوی سنو سال د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو نه دی، خو مجبوریت دې ته اړ کړي چې لیک لوست پرېږدي او کار وکړي. نن د ژوند رنګونو په مرکه کې غواړو چې د دوی د ژوند له رنګ نه پرده پورته کړو.
پلار دې مایوب ده؟ څه دې ورځې څو روپۍ پیدا کړې؟
سل روپۍ او نیم سل روپۍ.
بیا په سل او نیم سل څه شی اخلي؟
قرضداري.
قرضداري؟ ای څه قرضداري؟ د
بانک.
د بیګا تر څو بجو د باندې ګرځي؟
او بجو.
د بیګا تر وو بجو ګرځي؟ ته خوړه کوي مې ډارېږي نه تنا؟ ښه، څه دې نوم راتوې؟
رفیع الله.
انا ورځ څو روپۍ درکې په دې کار؟
لا زه شل 50.
ښه، په دوه پیسو بچې کې؟ کال ته وړي؟ کله کې بچ کوي؟
ا ډوډۍ اخلي.
ښه، په کور کې بل څوک نه څه کارو کی؟ څوک دې کور کې؟
پلار ما دې ما دې نور پرورا.
ښه، پلار دې څه کار کوي؟
ا به کار دی.
ولې کار نه کوي؟
مریضه کله کې؟
ا دې دې څه کوي؟
به کار.
ا دې دې مکتب نه دی ویلای؟
نه
غټ ورور نه لري چې کار وکړي
لرم
ولې کار نه کوي
هغه متشویق
متشویق یې هغه ته مکتب کې
هو
څوم صنف کې
دریا
نو څوک مکتب ته ځي ته ټول ورځ کله کوڅه کې ګرځي
سابو یې ځي
تر څو بجو
سابو شپه ورځې زه نه بجې رخصتي
چې رخصتي به بیرون راوځي
هو
څوک دې راليږي
پلار
څه درته وایي
پیسې را جوړې
په همدې سره دا خبري مجله هم پایته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم. خصوصا سلطان محمد سرور سړی ترغلی او مایکروفون ورته سپارم. مهرباني
نوری صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستان امروز روانه اسلام آباد می شود، فرستاده خاص رئیس جمهور آمریکا در ملاقات دیروز با مشاور امنیت ملی پاکستان در اسلام آباد نقش پاکستان در تلاش های صلح در افغانستان را خیلی مهم خواند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب مجله خبری صبح امروز پنجشنبه 22 اسد و 13 آگوست داریم. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان جهت گفتگو با مقامات پاکستانی امروز به اسلام آباد می رود. ریاست امنیت ملی افغانستان در آستانه این سفر دیروز پاکستان را به دست داشتن در حملات مرگبار اخیر در کابل متهم ساخت. مقامات محلی درباره تلفات حمله دیروز شورشان طالب بر پلیس در هلمند ارقام متفاوت ارائه می کنند. صدر اعظم عراق دیروز یک عضو مهم کابینه و دو معاون او را سبکدوش ساخت و در نتیجه انفجارهای دیروز در شهر ساحلی تیانجین چین حداقل 7 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان جهت گفتگو با مقامات پاکستانی امروز به اسلام آباد می رود. ریاست امنیت ملی افغانستان در آستانه این سفر دیروز پاکستان را به دست داشتن در حملات مرگبار اخیر در کابل متهم ساخت. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست به خبرنگاران گفت تحقیقات آنها نشان می دهد که پاکستان در این حملات دست داشت. او گفت نظامیان پاکستان این حملات را توسط شبکه حقانی انجام دادند. این هیئت عالی رتبه که وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی در آن شاملند، درباره طرح پاکستان جهت مهار کردن فعالیت‌های تروریستی با جانب پاکستانی گفتگو می‌کند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که اسلام آباد باید تعریفی را که خود از تروریسم دارد، عین آن را برای کشورهای دیگر هم بپذیرد و عملاً دست به اقدام شود. مقامات محلی درباره تلفات حمله دیروز شورشیان طالب در هلمند ارقام متفاوت ارائه می کنند. این حمله در ولسوالی موساقله رخ داد. مقامات محلی این حمله را یک توطیه علیه پلیس خوانده گفتند که مهاجمان در یونیفرم و سوار در یک موتر پلیس از عقب مهاجمان در یونیفرم و سوار در یک موتر پلیس از عقب بالای پلیس تیراندازی کردند. میرزاخان رحیمی والی هلمند میگوید که حداقل 14 پلیس کشته شدند، ولی عمر ازواق سخنگوی او میگوید 9 پلیس کشته شدند.
مخالفین یک پلان توطئه‌ای در ساخته بودند که در ساحل بینهای داخلی جای شده که بالاخره به تعداد 8 نفر پلیس ما را به شهادت رساند و بعدن در ساحل کنجک هم جنگ صورت گرفته که به تعداد یک نفر پلیس در اونجا شهید است و دو نفر مجروح است که به مخالفین هم تلفات رسیده در اون ساحه. جزئیات دقیق از مخالفین ماده دست ندارد.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند با پذیرفتن مسئولیت این حمله می گوید که 8 پلیس دیگر اسیر شدند. یک خبر دیگر از هلمند می گوید سرک بین ولسوالی های گرشک و نوزاد به طول 45 کیلومتر قیریزی می شود. اهل الله عبیدی رئیس فواید عامه هلمند دیروز به رادیو آزادی گفت مصارف این سرک را بانک جهانی تمویل می کند.
تمام تخصیص آن تقریبا 250 میلیون افغانی برآورد شده که در آن پلچک ها نیز شاملند. بالای این سرک 10 سانتی قیر انداختم.
ساختن این سرک با شرکت خراسان قرارداد شده است. این شرکت از حکومت تقاضا نموده که امنیت منطقه را تامین کند. در حالی که مقامات از دریافت اجساد 4 نفری که هفته گذشته در غزنی اختطاف شده بودند خبر می‌دهند، روز سه‌شنبه حداقل 8 نفر دیگر در این ولایت اختطاف شدند. اسدالله انصافی معاون قماندان امنیه غزنی گفت اجساد این 4 نفر که به ضرب گلوله کشته شده اند در ولسوالی ناور دریافت شده است. او گفت 3 تن از کشته شدگان از قوم هزاره و یکی آنها پشتون می باشد. آقای انصافی گفت افراد مسلح روز سه‌شنبه 8 نفر دیگر را اختطاف کردند و تحقیقات در این باره جریان دارد. صدر اعظم عراق دیروز یک عضو مهم کابینه و 2 معاون او را سبکدوش ساخت. دفتر مطبوعاتی حیدر عبادی صدر اعظم عراق گفت محمد خلف احمد منشی عمومی کابینه دستیار نزدیک صدر اعظم سابق نوری المالکی بود. اعلامیه صدارت عراق درباره علت برکناری این مقامات چیزی نگفته، اما این افراد در حال برکنار می شوند که اصلاحات عمده به هدف کاهش فساد اداری و صرفه‌جویی در عراق روی دست گرفته شده است. اوکراین از درگیری‌های شدید با جدایی طلبان طرفدار روسیه در نزدیکی شهر ساحلی ماریوپول خبر می‌دهد. این شهر در تسلط نیروهای حکومت اوکراین قرار دارد. سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت در نتیجه درگیری‌ها در شمال شهر استراتژیک ماریوپول یک عسکر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در نتیجه انفجارات دیروز در شهر ساحلی تیانجین چین حداقل 7 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. انفجار اولی هنگام جابجا ساختن یک محموله مواد انفجاری در یک کانتینر در ساحه صنعتی رخ داد. ویدیوهای انفجار نشان می‌دهد که شعله‌های آتش آسمان شهر را فرا گرفته است. خبرگزاری دولتی چین نوشته که شفاخانه‌ها از 300 تا 400 نفر را استقبال کرده‌اند. و در حالی که هزاران تن از کارگران مبارزه با حوادث طبیعی روسیه مصروف خاموشسازی آتش در جنگلات سایبریا می باشند، این حریق تا دیروز در حال گسترش بود. بر اساس گزارش اداره فدرال جنگلداری روسیه، بیش از 150 منطقه در جنوب سایبریا که ساحه 1400 کیلومتر مربع را احتوا می کند، در آتش می سوزد. مقامات می گویند این آتش سوزی هنوز بر مناطق مسکونی تأثیر نگذاشته است. پایان اخبار. ساعت 7:37 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 105 می شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال می کنیم. در حالی که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستان امروز روانه اسلام آباد می شود، فرستاده خاص رئیس جمهور آمریکا در ملاقات دیروز با مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان در اسلام آباد نقش پاکستان در تلاش های صلح در افغانستان را خیلی مهم خواند. ریاست امنیت ملی افغانستان شورشان طالب را یک وسیله جنگ نیابتی نظامیان پاکستان عنوان کرد. حمله دیروز شورشان طالب بر پلیس در هلمند تلفات سنگین به جا گذاشته است. عمر زواق سخنگوی والی هلمند:
مجموعاً به تعداد 9 نفر شهید شده از پلیس و 2 نفر مجروح گردیدند. به مخالفین هم تلفات رسیده در ساحه، جزئیات دقیق از مخالفین مدد نشد.
سخنگوی والی هلمند می افزاید که این حمله در اثر یک توطئه انجام شده و مهاجمان از یونیفرم و واسطه پلیس کار گرفتند. مصاحبه مکمل با آقای زواک را در برنامه با هم یک جا می شنویم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم و در مسائل مهم منطقه و جهان گزارش از انکشاف اوضاع سوریه و مسافرت وزیر خارجه ایران به دمشق داریم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. می پردازیم به گزارش اول مجله خبری. در حالی که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستان امروز روانه اسلام آباد می شود، پیتر لاوی، دستیار خاص رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی، در ملاقات دیروز خود با سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم پاکستان، نقش این کشور در تلاش‌های صلح در افغانستان را خیلی مهم عنوان کرد. این ملاقات پس از آن صورت می‌گیرد که ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز شورشان طالب را یک وسیله نظامیان پاکستان برای جنگ نیابتی در افغانستان عنوان کرد. همچنین رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی روز سه‌شنبه با سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی نگرانی‌های کابل از نقش پاکستان در افغانستان را شریک ساخت. این دو مقام بلند رتبه امریکا و پاکستان درباره وضعیت افغانستان، روابط هند و پاکستان و امنیت منطقه دیروز در اسلام آباد با هم گفتگو کردند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
دکتر پیتر لاوی میگوید حکومت امریکا از روابط قوی میان افغانستان و پاکستان طرفداری میکند و میخواهد که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود. این دو مقام عالی رتبه در حال با هم گفتگو میکنند که مذاکرات صلح بین حکومت و طالبان افغان پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر این گروه در پاکستان به تأخیر افتاده است. قرار بود این مذاکرات در 31 ماه جولای در پاکستان برگزار شود. اسلام آباد در 7 ماه جولای میزبان اولین دوره گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان بود. سینهوا خبرگزاری دولتی چین گزارش داد که رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار طالبان در کابل بر پاکستان انگشت گذاشته و تاکید کرد مذاکرات صلح از سوی کابل تنظیم می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این هفته از اسلام آباد خواست تا بر ضد گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان اقدام عملی کند. او گفت
ده وطن ده اجمانه
با قوت اجماعی وطن از پاکستان می خواهیم که حالا دوره صلح ختم شده و استعمال قوای دولت به کار است. اما طوری که نواز شریف صدر اعظم پاکستان با ما ایستاد و گفت که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است، اکنون زمان آن فرا رسیده تا این حرف را تثبیت کند.
صدق خبر پا عمل که تثبیت است.
در گزارش خبرگزاری سینهوای چین آمده است که حمله اخیر در کابل تنش در روابط بین کابل و اسلام آباد را افزایش داده است. همزمان با این وزیر امور خارجه افغانستان امروز به اسلام آباد سفر می کند. صلاح الدین ربانی در دیدار خود با مقامات پاکستانی در مورد امنیت کشورش و مبارزه بر ضد تروریسم گفتگو خواهد کرد. سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی و امنیت ملی نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز تاکید کرد که اسلام آباد در مذاکرات صلح بین افغانان و بر رهبری افغانان آماده کمک می باشد. در این میان وزارت امور خارجه پاکستان در یک اعلامیه گفته است که دکتر پیتر لاوی، دستیار خاص بارک اوباما در امور امنیت ملی، از مبارزه موفقانه پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی و افراطی ستایش کرده است. دکتر لاوی تاکید کرد که آمریکا طرفدار انکشاف روابط با پاکستان بوده و سرتاج عزیز در این دیدار به ارتقای روابط دو کشور به یک مرحله جدید اصرار ورزیده است. سرتاج عزیز در ادامه صحبت خود با آن ختمش اسلام آباد روشنی انداخت که بر اساس پالیسی عدم مداخله در امور دیگر کشورها و بهبود روابط در منطقه استوار می باشد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نائب شنیدید که یک هیئت عالی رتبه دولت افغانستان پس از حملات مرگبار اخیر در کابل برای گفتگو با مقامات پاکستان امروز روانه اسلام آباد می شود و در آستانه این سفر دستیار خاص رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی در ملاقات دیروز خود با مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدراعظم پاکستان نقش این کشور در تلاش های صلح در افغانستان را خیلی مهم عنوان کرده است. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در آستانه این سفر هیئت بلند رتبه افغانی به اسلام آباد طالبان را یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان عنوان کرد. حسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ملی دیروز این موضوع را در یک نشست خبری در کابل مطرح ساخت. همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش میدهد.
ریاست امنیت ملی افغانستان به این باور است که در چند سال گذشته طالبان توسط حلقات خاص نظامیان پاکستانی رهبری میشدند و به همین دلیل پدیده به نام طالب از افغانستان نیست. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت با در نظر داشت این واقعیت جنگ جاری در افغانستان نیز بین الافغانی نمی باشد. به گفته آقای صدیقی گروه طالبان یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد امنیت کشور بوده است.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر طالبان توسط کدام افغانی رهبری نمی شد، بلکه توسط چند افسر نظامی پاکستان رهبری می شد. پدیده به نام طالبان از افغانستان نیست، بلکه یک وسیله راه اندازی جنگ نیابتی نظامیان پاکستان بر ضد امنیت افغانستان می باشد.
آقای صدیقی همچنان گفت که تمامی حملات خونین اخیر بر کابل از سوی حلقات خاص نظامیان پاکستان به وسیله شبکه حقانی را اندازی شده است. ریاست امنیت ملی بار دیگر از ایجاد اختلاف میان قماندانهای طالبان بر سر تعیین رهبری این گروه یادآوری میکند. به گفته سخنگوی این ریاست پس از مرگ ملا محمد عمر، انحصار طلبی قدرت از سوی ملا اختر محمد منصور سبب رنجش ملا ذاکر قیوم و ملا منصور دادالله از قماندانهای جنگی گروه طالبان شده.
همکارم جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. یک هیئت بلند رتبه حکومت افغانستان جهت گفتگو با مقامات پاکستانی امروز به اسلام آباد می رود. ریاست امنیت ملی افغانستان در آستانه این سفر دیروز پاکستان را به دست داشتن در حملات مرگبار اخیر در کابل متهم ساخت. مقامات محلی درباره تلفات حمله دیروز شورشان طالب بر پلیس در هلمند ارقام متفاوت ارائه می کنند، در حالی که والی هلمند میرزاخان رحیمی می گوید حداقل 14 پلیس کشته شده اند. سخنگوی او می گوید مجموعاً 9 پلیس کشته شده اند. صدر اعظم عراق دیروز یک عضو مهم کابینه و 2 معاون او را سبکدوش ساختند. در نتیجه انفجارهای دیروز در شهر ساحلی تیانجین چین حداقل 7 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. و در حالی که هزاران تن از کارگران مبارزه با حوادث طبیعی روسیه مصروف خاموش ساختن آتش در جنگلات سایبریا می باشند، این حریق تا دیروز در حال گسترش بود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه اکسپرس تریبیون در شماره اخیر خود در مورد سفر هیئت عالی رتبه افغانستان به پاکستان مطلبی را به نشر رسانده است که امروز به اسلام آباد می رود و به نوشته روزنامه اخراج رهبران طالبان را از پاکستان تقاضا خواهد کرد. روزنامه از قول منابع نوشته است که این هیئت موضوعاتی را که در مکتوب غیر رسمی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به رهبری پاکستان نوشته شده است با مقامات این کشور بررسی خواهد کرد. اکسپرس تریبیون می نویسد منابع آگاه که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند که تقاضای افغانستان واضح می باشد، یعنی بازداشت و یا اخراج رهبران طالبان از خاک پاکستان. بنویسه روزنامه مکتوب غیر رسمی رئیس جمهور افغانستان به رهبران پاکستان اعتراضات افغانستان را در مورد افزایش خشونت و وقایع اخیر در کابل احتوا می کند. نظر به معلومات منابع در این مکتوب غیر رسمی آمده است که پاکستان نباید به مجروحین طالبان اجازه بدهد که در شفاخانه های این کشور معالجه شوند و پاکستان باید منابع تمویل طالبان را قطع کند. به هر حال به نوشته اکسپرس تریبیون با وصف لحن شدید و جدی رهبر افغانستان، پاکستان بار دیگر بر تعهدات خود به تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است. روزنامه همچنان می نویسد هرچند لحن رئیس جمهور و رهبران دیگر افغانستان شدید می باشد، ولی رئیس جمهور غنی دروازه های مذاکره با طالبان را به خاطر پایان دادن به خشونت ها در این کشور کاملا نبسته است.
در این رابطه روزنامه به این عبارت رئیس جمهور غنی اشاره میکند که گفت ما با کسانی صلح میکنیم که مفهوم کلمه بشر را میدانند، مسلمان و افغان هستند و به دستور باداران خارجی کشور خود را ویران نمیکنند. روزنامه میل در صفحه اینترنتی خود مطلبی را در مورد ویدیویی به نشر رسانده است که در آن گروه داعش در ولایت ننگرهار 10 نفر از ریش سفیدان و سران قومی را انفجار میدهد. به نوشته روزنامه میل در این ویدیو طرز قتل افراد به اندازه ظالمانه و وحشیانه است که حتی طالبان آن را تهوع‌آور خوانده و محکوم کردند. به نوشته روزنامه در ولایت ننگرهار یک تعداد از گروه های جهادی افغان با داعش درگیر می باشند. میل بعضی از تصویرهای این ویدیو را نشر کرده است که در آن افراد سال خورده و ریش سفید با چشمهای بسته مجبور شدند که به زانو بالای مواد انفجاری بنشینند. بعدن قاتلین از منطقه دور می شوند و این مواد را انفجار می دهند. روزنامه می نویسد داعش تنها در ننگرهار این کار را انجام نداده است و به اعمال ظالمانه و قتلهای وحشتناک آن در عراق و سوریه هم اشاره می کند.
مقامات محلی درباره تلفات حمله دیروز شورشان طالب بر پلیس در هلمند ارقام متفاوت ارائه می کنند. در حالی که والی هلمند میرزاخان رحیمی می گوید حداقل 14 پلیس کشته شده اند، سخنگوی او می گوید مجموعاً 9 پلیس کشته شده اند. این که حمله چه تعداد تلفات در پی داشته و چگونه رخ داده سوالاتی هستند که مقیم نائب از عمر زواک سخنگوی والی هلمند پرسیده است. آقای زواک در پاسخ چنین می گوید.
بله، این دیروز از طرف شب که مخالفین یک پلان توطئه‌ای و برای خاطر پلیس پلان ساخته بودند که در ساحه لندینو یک پسته پلیسی میری از دو ساحه از طرف مخالفین دو ساحه مخالفین داخل جای شدند که بالاخره به تعداد 8 نفر پلیسی ما را به شهادت رساند و خودشان هم تلفات به جلال اینجا قوه امنیتی رفته و جنگ زیاد گرفته و بعدن در ساحه کنجک هم جنگ صورت گرفته که قوای امنیتی در اونجا رسیده که به تعداد 1 نفر پلیس در اونجا شهید است و 2 نفر مجروح است که مجموعاً به تعداد 9 نفر شهید شده و از پلیس و 2 نفر مجروح گردیده و به مخالفین هم تلفات رسیده در اون ساحه. جزئیات دقیق از مخالفین ماده دست ندارد.
زوکس گفته میشه که یک هیئت به اون منطقه رفته و البته ایایت بعد از این حمله با اوجه سفر کردن. ایایت به خاطر چی اوجه رفتن؟ حالا خواه حمله صورت گرفتن؟
بله، به خاطر واضح ساختن این موضوع که مخالفین چی طور پانسته و از این چطور پلان سازی کرده و از خودم توتیه به چی گونه صورت گرفته ای که به تعداد 8 نفر از خدمتگاران پلیس امنی ولایت هلمند را به شهادت رساند. به خاطر این موضوع که تا دقیق و روشن شود که باز دوباره به این ساحه این موضوع تکرار نشود و باید در هر جا قوت‌های امنیتی و قوای امنیتی از پلان‌های مخالفین خبر بشه.
این واقعه دقیق در ولسوالی موسی قلعه صورت گرفته متر؟
بله بله بله. دیروز از طرف مخالفین در ولسوالی موسی قلعه ساحه لندینوا و کنجک صورت گرفت.
همین 2 پسته پلیس دمیج مستقر بودند؟ یعنی تنها بر 2 پسته پلیس حمله کردن یا چی گونه است؟
بله، در ساحه لندینوا پسته پلیسی امنی موجود است که در ساحه به تعداد 8 نفر به شهادت رسیده و به دیگه که ساحه کنجک است در ساحه باز یک پسته دیگه پلیس است که در ساحه هم امین طریق تکرار شده و اونجا مخالفین میخواست که سر از پسته هم یک حمله نمایه و بالاخره قوای امنیتی در انداخت متقابل و مخالفین هم تلفات رسانده. خوب باز هم 1 نفر دو ساحش به شهادت رسید و 2 نفرشان دیگه مجبور.
عمر زواک سخنگوی والی هلمند بود که درباره حمله دیروز شورشان طالب در این ولایت معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی حکومت سوریه و حملات راکتی از سوی گروه‌های مسلح مخالف حکومت بر شهر دمشق، پایتخت این کشور شماره کشته و زخمی شدند. چند ساعت پس از این حملات وزیر خارجه ایران وارد دمشق شد. محمد جواد ظریف به خاطر گفتگو با رئیس جمهور بشار الاسد روی حل بحران کنونی سوریه به این کشور رفته است. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش ها مخالفین رژیم بشار الاسد دیروز مناطق مرکزی شهر دمشق را که در کنترل حکومت قرار دارند مورد حملات راکتی قرار دادند. حکومت سوریه نیز منطقه الغوطه در شرق دمشق را بمباردمان کرده است. در نتیجه این حملات که صبح دیروز صورت گرفت 36 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. این در حال است که وزیر امور خارجه ایران برای حل بحران سوریه پلان طرح شده از سوی تهران را با خود به سوریه برده تا با رئیس جمهور بشار الاسد در مورد آن بحث و گفتگو کند. ایران می خواهد پلان حل بحران سوریه را که دارای 4 ماده می باشد با رئیس جمهور اسد مطرح نماید و سپس به سازمان ملل متحد ارائه کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز گفت با رئیس جمهور اسد گفتگوی سازنده داشته و روی حل بحران کنونی با او بحث کرده است. ایران از رژیم اسد حمایت می کند و برای حل بحران این کشور نقش خود را مهم می پندارد. جواد ظریف دیروز در بیروت پایتخت لبنان به خبرنگاران گفت
و ما برای همکاری با همه همسایگانمون و برای همفکری و اقدام مشترک در مبارزه با افراط و طائفه‌گرایی آمادگی کامل داریم و دست همکاری رو به سوی همه همسایگانمون دراز میکنیم و امیدواریم که مردم منطقه و مردم لبنان شاهد میوه های شیرین همکاری باشند.
مقامات ایران پس از موافقه اتمی بین المللی بحث و تلاش های خود را برای حل بحران جاری سوریه افزایش داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت مشکلات این منطقه بدون همکاری حل شده نمیتواند
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای زمینه برای همکاری در منطقه ما بین کشورهای این منطقه، کشورهای اسلامی این منطقه بسیار فراهم شده و امیدواریم که اختلافات داخلی، فرقه‌گرایی و افراد که خطر عمده این منطقه است با همکاری کشورهای منطقه مرتفع بشه.
بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، وزیر خارجه ایران دیروز گفت که کشورهای منطقه باید حقایق را بنگرند، خواست مردم سوریه را در نظر گیرند و بر ضد تروریسم مبارزه کنند. ایران متحد بزرگ رژیم بشار اسد در منطقه به شمار می رود. به نوشته خبرگزاری آلمان، تهران با رژیم اسد کمک مالی و نظامی می کند.
رنگ های زندگی. خود در آغاز خود معرفی کن.
رشاد هستم، یک تن از مسئولین مکانیک کابل و همچنان کراچی دارمک در چاره صدارت مقابل قماندانی.
من که میبینم او لیمو مفروشی، یا او لیمو رو چه قسم جور میکنی؟
او لیمو قسم که شما میبینین ماشینش هست، لیمو است، میندازیم ماشین پیش از پیش جور میکنیم چون بیروار میشه ایجا وقت نمی باشه که ایجا آل آزار بکشیم اک لیمو رو پیش ازی جور میکنیم او لیمو رو آزار میمونیم اک مردم تقاضا میکنن برشون میتیم لیمو.
چی چه گپ میکنین به غیر از لیمو، بوره یا بعض مواد دیگه آمدش؟
به غیر از لیمو دیگه چیز این لیموی خالی جهاز باز مردم تقاضایشون هم میکنن، نمک گفتن، بوره گفتن بیندازیم برشون.
خودت گفتی که محصل هم هستی، سال چنده مستی بکنم پنده نمیخونی؟
میخونی که قابل هستم، محصل رشته برق هستم، سمستر اول هست. سمستر اول سال اول هست.
چی فکر میکنی کسایی که محصل هستن در پلی درس اگر جای کار هم کنن برشان های پونیس کار؟
نه اگر هرچند که محصل برای درس های خود باید از واگذار باشه، باید از اون مسئولیت نام یک مسئولیت باید از به خود داشته باشه در هر عرصه ای که باشه. چی رشته ای که ما هستیم، هر رشته ای که باشه باید از یک مسئولیت خاص به خود داشته باشه.
دندان وردشی داری؟ وردش هم میکنی؟
بله ورزش هم میکنم، درشت از پالمانی هم از پیری فایت هم در عرضه زمین کراچی و مسئولیت.
ورزش که میکنی چقدر خودت تنومند و صحتمند احساس میکنی؟
مثلا دوستای ما که ورزش میکنن صحتمند میباشن، تندرست. حالا
با جوانان چی میگی؟ جوانان چی کنن؟
تقاضای من با جوانان همیشه که از مواد مخدر و اکثر از یا دست بکشن و بیان یک افغانستان درست و صحیح و سالم بسازن.
خیلی ممنون.
درست، تشکر از شما.
شنوندگان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی